السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 دلته په پراګ کې د ماسپخین یو بجه شوې ده نن د نهه ورځ او د 2011 کال د دسمبر شپږمه نیټه ده ظفر خندا وزیر مو یو ځل بیا په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روانه خبرونه کې به تاسو د پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورټونه واورئ خو اول د نجیب عامر نه خبرونه اورو
په کابل کې د شیعاګانو په جماعت کې ځانمرګي حمله کې اته سلوي کسان وژل شوی او سل نور جوبل شوی دي. وزیر اعظم ګیلانی وایي د امریکا سره به اړیکې زر عادي حالت ته وګرځي او د پاکستان په ټولو ښارونو کې نن د امامانو د میاشتې د 10مې ورځې په لړ کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او د بدامنۍ کومه پېښه مخکنه راغلي. پوره خبرونه په کابل کې نن په 14 کې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله واخته. دا 14 د دفاع وزارت سره په خوا کې په مراد خانه کې د شیعاګانو په جماعت کې وشوه. د پولیسو یو مامور ویل چې دای وزن مرګي حمله و. د بریټ پر مهال سلګونه کسان په جماعت کې موجود و. د افغانستان د جنایي پلټنو ادارې مشر محمد ظاهر وایي په دې پیخه کې لک تر لګه 8 کسان وژل شوي او د سلو په شاوخوا کې ژوبل شوي دي. د پیخې یو لیدونکي
والا جای تیزان رو و حسالت مثال ده خلق و تعداد زیاد تو حال تیزان ده انفجار و ارکاتا و وینده ده انسانان و غاکه ده انسانان و پا مکبانه را بادم سواله هره چا پخی نوی ده چا لاس نو ده چا مثال سر نو ده چا نیمه تنه نو
د لشکر جنگوی العالمی یو ویان مشال ریډیو ته له نصرګند ځای په یو ټلیفوني تماس کې د پیښې پلامن لیده. بل پلو زبی الله مجاهد چې داوه کوي د افغانستان د طالبانو ویان دی وایي دا برید د دوی لخوا نه دی ترسره شوی او دوی په دې پیښه سخت خفه دي. په مزار شریف ښار کې هم د یو جماعت په خوا کې چې لا معلومه نه ده چې دا جماعت د سنیانو دی که د شیعاګانو په 14 کې 4 کسان وژل شوي دي. هلته د کندهار په 400 کې هم نن ماسپخین د شورا مراسمو ته نږدې 14 وشوه چې د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق په وینا دوه پولیس او 15 عام وګړي په ترس کې ټپیان شول. د بون په غونډه کې نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه وکړه. په غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له نړیوالو غوښتنه وکړه چې په 2014 کال کې د افغانستان نه نړیوال ځواکونه ووځي خو نړیوال دې تر راتلونکو 10 کلونو پورې د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په بون کې تر غونډې وروسته ولسمشر کرزی خبریالانو ته وویل
2014 کال څخه تر 2023 کال پورې د نړۍ تقریبا نوي هیوادو او بین المللي ادارو د افغانستان د همکاري او د ملاتړ ژمنه وکړه.
د بون په غونډه کې امریکا او نورو هیوادونو له افغانستان سره د خپلو مرستو جاري ساتلو ژمنه وکړه خو په کابل غږ وکړ چې په هیواد کې د سیاسي اصلاحات راولي او د مفاهمت لاره د خپل کړي. د جرمني په بون ښار کې ترسره شوې د یو ورځنۍ غونډه کې شاوخوا د سلو هیوادونو او نړیوالو ټولنو استازو ګډون کړو خو پاکستان په مومند ایجنسۍ کې د ناټو د هوایي بریټ له وجې د دې غونډې څخه بایکاټ کړو. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وایي هیواد د امریکا سره ښې اړیکې ساتل غواړي. داسې اړیکې چې دوه اړخیز احترام پکې موجود وي او د اړیکو حدونه او کچې هم معلومې وي. ګیلانی دا هم ویلي چې دوی د امریکا سره ستراتیژیکي ملګرتیا زیاتول او د امریکا ناټو او ایساف سره په همکارۍ بیا کتنه کول غواړي. ګیلانی وایي د دې باوجود چې دوی په بون کانفرنس کې ګډون ونه کړو خو په افغانستان کې د سولې د هلو ځلو احترام کوي. په پاکستان کې نن د محرم 10مه ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په ټولو ښارونو کې پولیسو ټینګ امنیت نیولې دي. شیعاګان په دې ورځ ماتمي جلوسونه وباسي او د امامانو په یاد کې ویر کوي. د پیښور صدر بازار کې سخوانی او ځینې نور بازارونه تړل شوي او د سلګونو پولیسو لخوا دغه بازارونه څارل کیږي. په ډیر اسماعیل خان کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې 4000 د پولیسو سرتیري د امنیت د قائم ساتلو لپاره موظف شوي دي. په بنو کې هم ماتمي جلوسونه وستل شوي. د جلوس یو ګډونوال وایي
موږ دا انتظام یې نه ښه مطمئن یو بل کال نه ډېر ښه انتظامات کړی دی او انشاءالله اوس موږ جلوس روان شو او موږ امید ده چې موږ به واپس دغه پوزیشن کې ممبرګا ته به ورسېږو.
له کوټې نه د مشال رادیو خبریال خبر راکوي چې د محرم له وجې ښار نږدې ټول تړل شوی او د سوداګرۍ مرکزونه هم بند دي. په پاکستان کې په تیرو کلونو کې په داسې موقعو بامي چاودنې رامنځته شوې. د پاکستان په قبایلي سیمه کرم ایجنسۍ کې د حکومتي ځواکونو او اورپکو ترمنځ نښتې دوام لري. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال خبر راکوي چې په تازه نښتو کې دوه حکومتي سرتیري او 12 اورپکي وژل شوي دي. یو ځایي چارواکي د نوم د پټ ساتلو په شرط د مشال رادیو ته ویلي چې دا نښته تېره شپه په مسیزو کې رامنځته شوه. لومړی اورپکو په حکومتي پوسته برید وکړ او بیا حکومتي ځواکونو ورته ځواب ووایه. په کرم ایجنسۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې د اورپکو سره د پوځ نښتې روانې دي. دا مشال لړیو ده. آسټرالیا د ایران خلاف د خپلو بندیزونو لړۍ غځولې ده. د ایران په اړه داسې اندېښنې موجود دي چې د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام لري. د آسټرالیا د بهرنیو چارو وزیر کیوین روټ په یو بیان کې ویلي دا بندیزونه به د ایران سره د پټرولو مالي چارو څنګه اغېزمنې کړي. آسټرالیا دغه پریکړه وروسته لاغې کړې چې تېره اونۍ په تهران کې د برتانیا په سفارت برید وشو او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې په یو تازه رپورټ کې وویل چې ایران د اټومي وسلو په جوړولو بوخت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي په روسیا کې د یکشمې د ورځې پارلماني ټول ټاکنې شفافې نه وي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې په مسکو کې 300 مظاهره کوونکي د پولیسو لخوا نیول شوي دي. په مسکو کې د اتوار د ورځې د پارلماني ټول ټاکنو خلاف زرګونو خلکو په مظاهرو لاس پورې کړی و. دوی ویل چې په ټول ټاکنو کې درغلي شوې ده. او وروسته خبر دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په آسیایي شلوریزه لوبو کې نن بوټان ته ماتې ورکړه. دا مقابله په نیپال کې ترسره کیږي او نن د لوبو پنځمه ورځ ده. افغانستان لومړی لوبه وکړه او په ټاکلو ورونو کې د شپږو لوبغاړو په تاوان 225 منډې جوړ کړې. د بوټان ټول ټیم په 13 اوور کې یوازې په 45 منډو آوټ شو. افغانستان دا لوبه په 180 منډو وګټله. افغانستان په دې سیالیو کې تر دې وړاندې عمان او ملیشیا ته هم ماتې ورکړې او سبا به د خپل ګروپ وروستۍ مقابله د مالدیپ سره کوي. په دغه سالیو کې خلو بکونکو هیوادونه د شلو ورنو نړیوال کپ ته لار مومي خو افغانستان وارد مخه دغه امتیاز ترلاسه کړي. دا تر دې غړي د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوړیدل. تاسو استاد خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري په کابل کې د عاشورې په مراسم کې ځانمرګ برید یو شمېر خلکو ته مرګ جوړ اړولې.
والله جای ته ځان روه حساب مثال د خلکو تعداد زیات وو حالت ځان ته انفجار ورکړ.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په بون کې ویلي بون غونډه به ډېرې مهمې نتیجې ولري او زیاتوي باید پاکستان هم پکې ګډون کړی وي.
موږ په دې متاثر یو چې رانغله په خزم رابطه او د دې رابطه به سره جاري وي. دوه همسایه هیوادونه یو.
او نن د پاکستان په مختلفو سیمو کې د محرم له وجې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د کوټې یو امنیتي مشر وایي
اس کو ہر لیول پہ جتنے بھی میٹنگز ہوئے ہیں ہر لیول پہ اس چیز کو ڈسکریج کیا گیا اور
دا پہاڑ سطح باندھی سمر چہم ازمر غونڈی سویرے ہت یو چوک بہ دے تپری نجدو چلا جانسر وسلا راوڑی
دا مشال ترسنگ سی. رازو د خبرونی لومړی رپورت ته. په کابل کې نن د عاشورې په مراسمو کې ځانوجون کې حمله شوه. په دغه حمله کې سناسه ات سلويخت کسان چې د امام حسین د شهادت تویر مراسم یې ترسره کول وجل شوی او یو شمیر نور جوبل دي. دا ځانوجون کې حمله د کابل ښار دوهمه امنیتی حوزې تصویر ما د مراد خانه په سیمه کې غرمه محل وشوه. اني شاهدان وایي چې دا حمله په داسې حال کې وشوه چې د اهلی تشی یو ډله کسان سړک پر سر د ویر مراسم ترسره کول. په افغانستان کې طالبانو ویلي په دغه برید کې لاس نه لري. تفصیل د کابل نه زموږ د همکار نصیب شفق پر رپورت کې.
ځانوجون کې حمله کوونکي د سه شنبه ورځې غرمه مهال د کابل ښار په مراتخانه سیمه کې د ابوالفضل زیارت مخې ته د اهل تشیع د یوې لویې ډلې ترمنځ چې د سړک پر سر یې د امام حسین د شهادت له امله د ویر مراسم ترسره کول ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. له پیښې سره سم په سیمه کې شور او ځواک جوړ شو او هر یوه هرې خواته منډې کولې. څو دقیقې وروسته سیمې ته امنیتي ځواکونه او امبولانسونه ورسېدل او د ټپیانو او مړو انتقال یې پیل کړ. د پیښې په ځای کې څو تنو د وژل شویو او ټپیانو په اړه د خپلو سترګو لیدلې حال آزادي راډیو ته داسې بیان کړل.
امین جی صوت به دیم د مقود نفر یک دفعه
تیار شید اینا کل جانای مردم کشته شد. مردم د آزادانه نمونه همه قشار بتن مرد به پاکستان.
والا اخر جای ته ځان رو هزار مثال د خلکو تعداد زیات وو حالت ځان ته انفجار حرکت او وین د انسانانو غوخه د انسانانو په موږ باندې را بادم سولې
په دې پیخه کې تر ډیر ځوانانو تمرجوب لا وخته زکه چې دوی د ویر په مراسمو کې پراخ ګډون درلود. د کابل د امنیه قماندان جنرال ایوب سالنګي د پیخه په سیمه کې خبريالانو ته لنډي خبري وکړي. هغه تایید کړه چې د ځنوجون کې حمله و خود تلفاتو په اړه کره معلومات ورنکړل.
مراسم به طرف پایانی خود رسیده بود، یک گروه تازه
دا مراسم پای ته رسیدلی وو، خو یو نوی ویرکون کې ډله راغله چې ځنوجون کې حمله کوون کې هم د دوی په منځ کې ځنغلې کړی وو. له بده مرغه د دې ځنوجون کې حمله له عمله زموږ یو شمیر بیگونه او ویرکون کې مسلمانان ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. د تلفاتو دقیق ارقام لا تر اوسه نه دي معلوم او وروسته به تاسو ته اعلان شي.
د دې پېښې مسؤلیت په پاکستان کې د جنګوي لښکر په نوم یوې ډلې اخیستی دی. ولسمشر کرزی چې دا مهال له افغانستان څخه بهر په سفر کې دی، دا ځنوجون کې حمله سخته غندلې او دا یې د دې هیواد او د اسلام د دښمنانو کار بللی دی.
زمون همکار نسیم شفق وو په کابل کې دغه حمله په داس حال کې شوی چې پروند دغه هیواد راتلونکو په اړه په بون کې وغونډه وشوه چې پکې د افغانستان د امنیت په اړه هم خبرې وشوي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلي چې د نېټو لخوا د پاکستان په چک پوسټونو د حمله ورستو د امریکای سره تاوتریخوالي باوجود دوی ښه تعلقات غواړي چې د دوانو هیوادونو په ګټه وي، خو باید امریکا د پاکستان د مفاداتو خیال وساتي او د شپږویشتم نومبر پرنګ پیښې مخې ته را نشي. تفصیل د اسلام آباد نه د مشال خبریال احمد الله بیانوي.
یو امریکایی خبری ایجنسی سره خبرو کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویل چې امریکای سره مذاکراتو کې تا خبره به یقیني جوړو چې دواړه ملکونه د خپل حدونو نه تیریږي او پاکستان د سرحدونو د احترام وکړي شي. وزیر اعظم زیاته کړه چې امریکا د پاکستان د مفاداتو خیال وساتي او بون کانفرنس کې د ګډون نه کولو باوجود پاکستان به په افغانستان کې د مصالحتي عمل حامی وي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ محمد صاد مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقات د ورکړه درکړه په
امریکای سره تصادم کول یا غیر سره تعلقات یو خاصت نه غورځول خو په مفاد کې نه دی. او دې باندې پوهېږي زما په خیال باندې کوم د امن اړخ ته خبرې کېږي یا کوم د مذاکراتو خبرې کا پاکستان یا هغې کې د امریکای له کونډه کې مدد وکړه، نو بیا زما خیال امریکا به د لپاره تیار شي چې پاکستان ته سمرات ورکړي په افغانستان کې یا د امن کوششونو کې پاکستان د هغه ځای ورکړي چې کوم پاکستان غواړي. زما په خیال باندې امریکا به د تیار شي خو پاکستان له بم څه کول پکاري.
د قانون پخوانی وفاقي وزیر او سیاسي چارو نظر لرونکي افتخار ګیلانی وایي چې حکومت صرف تر بیانونو حد پورې ځان ساتلې دی، په عملی توګه دوی هیڅ نشي کولې.
خبرې کوي خو د مطلب نیت نشته او نه کولی شي دی ګریږي. نو زموږ سره واړه واړه ملکونه دنیا کې ټول هغوی سره امریکې تعلق شته، تل به سوچ کولی شي هندوستان کې داسې کارونه کوي. تاسو خلکو نه خو زه بالکل توقع نه لرم چې کوم سړي پاکستان نه بهر چا جایدادونه دي، دا ملک ته څنګه خپه کړي. دا ظاهره څو ورځو ته به دا کیسه وي، بیا به دا وشو دا وشو مجبوره شو.
یاد دې وي چې د وزیر اعظم ګیلانی د بیان په حق لا د امریکې د خارجه دفتر ترجمان مارک ټونز وینا وا چې موږ هم پاکستان سره ښه تعلقات ساتل غواړو او ښه تعلقات د دواړو ملکونو په ګټه کې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. فرانس خبری اجانس د امریکا د ریپبلیکن ګوند دوه مهمو سینیټرانو د هغه خبرداری په اړه لیکنه کړې چې وایي له پاکستان سره په تعلقاتو او مرستو باید له سره غور وشي. دوی دا هم وایي پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارې په افغانستان کې د امریکایي اهدافو په ضد د ورپکو ملاتړ کوي. د دغه لیکنې تفصیل زموږ د همکارې حسیبه شهید ناورو.
د فرانسې خبری اژانس AFP د امریکا د دوه مهمو ریپبلیکن سناتورانو جان مکین او لینزی ګراهم په حواله لیکي چې امریکا باید له پاکستان سره په خپلو اړیکو له سره کتنه وکړي او له دې هیواد سره د پرپوزي او اقتصادي مرستو کې د کمی یا محدودیت په اړه هم غور وکړي. اژانس لیکي د دغو پخوانیو سیاستوالو لخوا دا ګډه اعلامیه په واشنگتن کې د دوی د همکارانو د هغه ژور فکر څرګندونه کوي چې د پاکستان سره پر لس کلنو ستراتیژیکو اړیکو باندې د بیا غور کولو په اړه دی. لیکنه د دغو سناتورانو لخلې زیاتوي چې امریکا له پاکستان سره ډیره حوصله کړې ده او امریکا د ډیرو زورونکو حقایقو سره سره دا کار کړی دی. دغه سناتورانو ویلي اوس وخت را رسیدلې چې امریکا په بشپړه توګه له پاکستان سره په اړیکو بیا کتنه وکړي او د خپل مرستو د څرنګوالي ارزونه هم وکړي. ایف پی زیاتوی چې د ریپبلیکن مخکخ سناتور جان مکین په سینټ کې د پوزي کمیټې غړی دی او ګراهم هم په همدې توګه په سینټ کې د امریکا د بهرنۍ مرستو د تخصیص کمیټې غړی دی. دوی وایي د مرستو د کمولو او سختولو نه نیولې د پاکستان سره باید د امریکا د امنیتي او اقتصادي مرستو په ټولو لارو بحث وشي. د امریکا د جمهوری غوښتونکي ګوند دغو لوړپوړو سناتورانو د پاکستان پوت او استخباراتي ادارې له حقاني شبکې او نورو تروریستي ډلو سره په ملاتړ تورن کړي. د فرانسې خبري اژانس په لیکنه دغه سناتورانو ویلي دغه عمل دیتا اړتیا لري چې د پاکستان په اړه د امریکا پالیسی باید پر حقایقو او دې درک باندې ولاړ وي چې د پاکستان پوت د امریکا د پوځیانو په وژلو کې مرسته کوي او د دې هېواد د ملي امنیت ګټې ګډوډوي. په لیکنه کې راغلي چې د امریکا او پاکستان اړیکې په بټاباد کې د پوځي چوڼۍ سره نږدې د اوسامه بن لادن د وژلو وروسته خراب شوې او بیا دغه خرابوالی په مومندو کې د ناټو لخوا په هوایي برید کې د پاکستان د پوځیانو د وژل کېدو وروسته یو بل بڼه واخیسته چې په خبرګون کې پاکستان په بون کانفرنس کې ګډون ونه کړ. افغانستان ته د ناټو لپاره د سامانونو د لیږد لارې بندې کړې او د شمسي هوایي اډې د وزګارولو چې امریکا ترې ګټه اخیسته امر یې وکړ. ایف پی پر لیکنه جان مکین او ګراهم خبرداري ورکړ چې د پاکستان د حکومت لخوا داسې ګامونه لدی هیواد سره د امریکا اړیکې لا نورې هم خرابول شي.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وای د بون کانفرنس له نتیجو خو راضی دي ځکه چې سباندې نوی هیوادونو نړیوالو موسسو له 2014 کال نو وروسته له افغانستان سره د پوره ملاتړ سرګندونه وکړه او زیاته کړه دوی به د خپل هیواد اداري مضبوطوي او افغانستان به کله هم د هغه چا په لاس کې ورنکړي چې افغان ولس سیمې او نړۍ ته خطر جوړ کړي او زیاته کړه باید پاکستان هم په دغه غونډه کې ګډون کړی وي. خاغلی کرزی دا خبرې د بون له کانفرنس وروسته په یو خبري ناسته کې کړي. تفصیل زموږ د همکار اسمت سروان نورو.
د بوند کانفرنس په پای کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دې کانفرنس نتیجې شي او خپل هیلو سره سمې وبللې. ولسمشر کرزی په یو مختصره خبري غونډه کې په خپل څرګندونو کې د جرمني د هڅو مننه وکړه.
د کانفرنس نتیجې د افغانستان لپاره په څه پورې وي او هغه چې موږ ارزو او توقع هغه ته ورسېدلو. ټول ګډون کوونکو د کانفرنس د افغانستان سره د خپل همکاري ژمنه وکړه او دا آینده لس کلو د پاره یعنی د 2014 کال څخه تر 2023 کال پورې د نړۍ تقریبا نوي هیوادو او بین المللي ادارو د افغانستان سره د همکاري او د ملاتړ ژمنه وکړه او د جرمني حکومت په دې کې ډیره اساسي ستر مرستیا او خدمت وکړه.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بون په کانفرنس کې د پاکستان د نګډون په اړه وویل چې پاکستان د خپل مسلو د مطرح کولو او د افغانستان پر راتلونکي د خبرو لپاره یو ښه فرصت له لاسه ورکړ.
ما د پاکستان شاغلي صدر اعظم ګرانی صاحب ته ټلیفون وکړ، غوښتنه مې ترې وکړه چې په کانفرنس کې ګډون وکړي او دلته خپل وینا وکړي او څه چې غواړي هغه به کانفرنس خلک ته وایي. خو د دوی فیصله دا چې رانسي موږ په دې متاثر یو شرانه غلل خو زموږ رابطه او د دوی رابطه به سره جاري وي. دوه همسایه هیوادونه یو او کوشش به بدای چې دا رابطه مثبته او د دواړو خلکو په ګټه ښه وساتو.
کرزی د بون له کانفرنس وروسته پرون په دې شار کې له خبريالانو سره په عین حال کې وویل چې د بون په کانفرنس کې د پاکستان له نه ګډون کولو سره سره به د دواړو هیوادونو همکاري دوام وکړي.
زاد منطقه او د افغانستان او پاکستان هم دا سیند متاسفانه مشکلات په دې رابطه کې بیره شک شته. هغه د افراطیت او د تروریزم لا فعالیت په سیمه کې پاکستان تم زیانونه رسوي، افغانستان تم زیانونه رسوي. ارزو مداد چې موږ اوسمره د پاکستان ورونه د پاکستان حکومت چې دی حقیقت ته رسیدلې دي هغه وکړو چې د دواړو ملتونو په خیر وي او شګر وي او داینه د پاره سعاده.
د افغانستان له ولسمشر څخه وپوښتل شول چې په هیواد کې د سولې له راوستلو سره پاکستان څه وکړي. د وویل د طالبانو په نازایونو دی بند کړي او له هغو طالبانو سره دی د خبرو لار اواره کړي چې د پاکستان په خاوره کې اوسي. د بن په کانفرنس کې د ایران او پاکستان خاصه یادونه وشوه چې میلیونونو افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده. د کانفرنس برخوالو ویلي چې دوی د افغان کډوالو هغه پیټه چې د افغانستان ګاونډیانو په چیرې بیا ایران او پاکستان ورته اوژه ورکړې له پامه نه غورځوي.
زمون همکار اسمت ساروان وو په داسې حال کې چې ټاکل شوی بهرني ځواکونه بعد 2014 کال تر پایه له افغانستانه وزي، نړیوال ټولنې د بون په غونډه کې له یاد هیواد سره د اوږدې مودې د ملګرتیا هوډ څرګند کړي. د کانفرنس ګډونوالو په عین وخت کې په یاد غونډه کې د پاکستان د نه ګډون له کبله خواشیني څرګنده کړه او د یو شمېر ملکونو استازو دا وویل چې باید پاکستان هم پکې ګډون کړی وي. په دې اړه نور تفصیل د واشنگټن نه زمون همکار هارون باچا راکوي.
د افغانستان په اړه یو ورځنی نړیوال کانفرنس چې له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اوږدې مودې د ملاتړ د ژمنو د ترلاسه کولو په موخه د جرمني په ښار بون کې جوړ شوی و، پرون د پیر په ورځ سرته ورسېد. د دغه نړیوالې غونډې په پای کې د جرمني خارجه وزیر ګایډو وسترویلې له خپل افغان سیال زلمی رسول سره په ګډه یو مطبوعاتي کانفرنس ته په وینا کې له افغانستان سره د ائتلافي هیوادونو د کلک تعهد اظهار په دا الفاظ وکړ: نن نړیواله ټولنه د افغانستان خلکو ته یو واضح پیغام لیږدوي، موږ به تاسو پرېنږدو، موږ ستاسو تر څنګ ولاړ یو. د بون خبري کانفرنس ته په وینا کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د دغه هیواد سره د نړۍ د هیوادونو د دې مودې د همکارۍ ژمنې د قناعت وړ وبللې چې ویویل افغان حکومت د افغانستان په اړه د بون د نړیوال کانفرنس له پایلو څخه ډېر راضي دی. نن موږ له خپلو ګاونډیو، شریکوالانو، د سیمې د ملګرو او له نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د 2015 کال له واخلې تر 2024 کال د لسیزې په موده کې د پخو ژمنو په حقله واورېدل. افغان او جرمن خارجه وزیرانو د بون په کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون له کبله د افسوس په کولو له دې هیواد څخه هیله وخو داسو په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اوستو کې د خپل مهم رول له لوبولو رستو نشي. افغان خارجه وزیر زلمی رسول په دې حق له ویل په دې کانفرنس کې د پاکستان د غیر حاضرۍ هرگز دا مطلب نه دی چې ګنې دا هیواد به په راتلونکي کې په داسې کوششونو کې برخه نه اخلي. موږ به د سولې په پروسس کې له دوی سره مشغول ووسو. په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان په مسله کې د پاکستان د بشپړ برخې او همکارۍ پرته د غلطه د سولې خوب نشي رښتیا کېدی، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم. دا هغه څه دي چې دواړه هیوادونه باید په ګډه پر مخ یوسي. لهذا په کانفرنس کې د پاکستان نشتواله د سولې له پروسس سره یا زمونږ د پاکستان لړیکو سره هیڅ نیغ په نیغه کار نه لري. د بون کانفرنس ته په خپل سرګندونو کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن هم که یوې خواته په یاد کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون لکه بل خواشینی ښکار کړه، نو بلې خواته ورڅخه هیله وخو داسو په افغانستان کې یو رغیدونکی رول ولوبوي. د امریکا خارجه وزیر د افغانستان او هم د نړۍ د هیوادونو همدغه ننګونو ته اشارې د بون کانفرنس ته وویل: موږ په داسې حال کې چې وخت راغلی افغانستان د خپل راتلونکي په اړه ځینې مشکلې فیصلې وکړي، له دې هیواد سره اوږه په اوږه ولاړ یو. نوموړي په دې لړ کې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د نړیوال بانک لخوا تنظیمېدونکي مالي صندوق سره د امریکایي مرستو د بیا پیلولو اعلان وکړ چې په ترڅ کې به د 6.5 میلیونه ډالر نه واخلي تر 2 میلیونه ډالر پورې دغه ځانګړي فنډ ته لاړ شي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدې مودې د ستراتیژیکي ملګرتیا بحث هم تود شوی، رویټرز ایجنسی په خپل راپور کې د ایران د خارجه وزیر علی اکبر صالحی کانفرنس ته کړې وینا راغستې چې ویلي دي: موږ د لویدیز د ځینو هیوادونو د دې هڅو چې غواړي په افغانستان کې د پوځي اډو په جوړولو سره د 2014 کال وروسته په دې هیواد کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي مخالفت کوو. نوموړي زیاته کړې دا رقم پروژ د افغانستان د امنیت او ثبات پر ضد د یوې عملیې مترادف دی. بلې خواته هند چې له افغانستان سره د ستراتیژیک سند په لاسلیک کولو کې تر بل هر هیواد مخکې واقع شوی دی، خارجه وزیر یې د بون کانفرنس ته وویل: هیواد به په افغانستان کې چې له معدنیاتو ډک دی او مهمې سوداګریزې لارې پې تیریږي خپلو سترو پانګونو ته ادامه ورکړي. د جرمني چانسلر انګیلا مرکل بیا کانفرنس ته په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې او ورکې د ټولو افغان قومیتونو د شاملولو په پروسس کې د تعاون ژمنې وکړې، خو ورسره یې ټینګار وکړ چې د دغه پروسس بریالیتوب یوازې او یوازې د افغانانو په مشرۍ او د دوی د رښتینو هڅو په ترڅ کې ممکن کېدی شي. نوموړي دغه راز په افغان ولسمشر حامد کرزي غږ وکړ: سو د اداري فساد او د مخدره موادو د قاچاق په له منځه وړلو کې خپل ټول ظرفیتونه او وسایل په کار راولي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې بریټا پیټرسن لیکي چې د بون کانفرنس د پاکستان لپاره یو ښه موقع و چې ګډونوال یې د افغانستان د امن په اړه له خپل دریځه خبر کړی وي. د دغه مقالې مهمې خبرې زموږ د همکار داود خټک ناورو.
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکواله بریټا پیټرسن لیکي چې کله چې دلایل ناکام شي نو خلک د جنگ لار اختیار کړي. دا عمل کله خو ګټور او کله بې ګټي ثابت شي، خو په افغانستان کې دا ګټور نه دی ثابت شوی. د لیکوالې په خبره په جرمني کې بون کانفرنس یو داسې کوشش و چې د تیرو وختو غلطیو ته بیا کتنه وکړي شي. په دغه غونډه کې ګډون کوونکي لږ تر لږه په دې سلاشي ول چې د افغانستان د ستونزې حل یوازې د جنگ لارې ناممکنه دی. د لیکوالې په خبره که څه هم د افغانستان په جنگ کې د ښکېلو ډلو ترمنځ د روغې جوړې په لړ کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی، خو د دې خبرې ضرورت هم په ځای دی چې د امن عمل پرمخ تلل پکار دي. خو په دې عمل کې تر هغه وخت پورې پرمختګ نشي کېدلی تر څو چې دواړه خواوې دې ته په پوره توګه تیاری نه وي. بریټا پیټرسن مخکې لیکي چې که څه هم پاکستان د امریکا نه د خپګان ډېر وجوهات لري، خو په بون کانفرنس کې ګډون نه کول یو بې فائدې کار و. دغه لیکواله وایي چې د پاکستان او امریکا اړیکې ډېرې کړکېچنې دي او د دې پر ځای کولو لپاره دوه اړخیز لارې چارې لټول پکار دي. دې لړ کې د افغانستان د امن پروسه کې شرکت نه کول یو خطرناک کار و. لیکواله وایي پاکستان کولی شول چې د بون کانفرنس پر وخت له نورو ډېرو هیوادونو سره کتلی وي چې په افغانستان کې د امن پر ځای کولو د کوششونو برخه دي، خو د دې په خبره لبد مرغه داسې اون شول. د پاکستان اقتصادي حالت او پرمختیا ته په کتلو سره دغه لیکواله لیکي چې د دغه هیواد لپاره ډیره ګرانه ده چې د امریکا سره روان د اوسنی حالات برقراره وساتي. د لیکوالې په خبره که څه هم پاکستان په خپل هم د ترګری ښکار دی، خو دا د پاکستان د خپل ستراتیژي نتیجه هم ده. په دې حالاتو کې پاکستان له پکار دي چې ځان لپاره داسې دوستان پیدا کړي چې د دې خبرې ته غوږ کېږدي، او دې لړکې د بون کانفرنس د پاکستان لپاره یو ښه موقع و.
زمون همکار داود خټک وو او اوس راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. ټایم مجله لیکي باید پاکستان د بون په غونډه کې ګډون کړی وي ځکه چې دغه هیواد د القاعده، حقانی شبکې او نورو اورپکو ډلو خلاف مهم رول لوبولی شي. که څه هم نړیواله ټولنه په دغه سیمه کې د پاکستان په پالیسۍ نیوکې کوي. د دغه مقالې مهمې خبرې په دې رپورټ کې. په امریکایي مجله ټایمز کې ایشان ترور لیکي لس کال وړاندې د افغانستان په ستونزه د جرمني په بون ښار کې یو نړیوال کانفرنس وشو چې پکې د موجوده افغان حکومت بنیاد کېښودل شو، او اوس یو ځل بیا نړیواله ټولنه په بون کې د افغانستان د راتلونکي په اړه راجمع شول. ولې پاکستان چې د القاعده او نور اورپکو ډلو خلاف په روانه جګړه کې د امریکا اتحادي دی په دغه غونډه کې ګډون ونه کړ. د نوومبر په 26مه د نیټو لخوا هوایی برید کې د پاکستان سلی رشت پوځیان وژل شول، او له دغه وروسته په دغه هیواد کې د امریکا خلاف کرکه زیاته شوې. مجله لیکي د دغه هیواد وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلي دغه پیښې د امریکا او پاکستان اړیکې یو ځل بیا خرابې کړې دي چې د وړاندې نه د کړکېچ سره مخامخ دي. لیکوال ایشان ترور دا هم وایي د پاکستان په اړه دا ویل کېږي په دغه سیمه کې دوه مخیزه پالیسي لري، خو دغلته د القاعده او حقانی اورپکې ډلې خلاف یو مهم رول هم لوبولی شي، او دلته دا خبره هم ده چې د ترهګرۍ خلاف په دغه جګړه کې د پاکستان اولس او پوست ټولو زیاته قرباني هم ورکړي، چې پوځي اوس هم د پاک افغان پر پوله د حقانی شبکې په شمول د یو شمېر اورپکو ډلو خلاف په عملیاتو کې بوخت دي. خو دا هم ده چې د دغه هیواد استخباراتي ادارې د وسوالو طالبانو سره اړیکې لري، چې دغه د پاکستان او امریکا او افغانستان او پاکستان په تعلقاتو هم خراب اثرات غورځوي. په روان کال کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د پخوانی مشر برهان الدین ربانی وژلو یو ځل بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ او تعلقاتو ته سخت نقصان ورسوه، چې له دغې وروسته افغان ولسمشر په پاکستان دا تور ولګوه چې د برهان الدین ربانی په وژنه کې د دغه هیواد ترهګر ډلې لاس لري، او دا هم وویل چې دوی به یوازې په اسلام آباد او پینډی کې د پاکستان حکومت او پوځي مشرانو سره خبرې کوي. ولې د نیټو لخوا د هوایی برید وروستو دغه خبرې هم ودرېدلې دي. مجله لیکي د افغانستان د پارلمان یو غړي د آزاد اروپا ریډیو سره د 2001 کال د بون د غونډې په اړه ترخې خبرې وکړې، او زیاتوي که څه هم نړیواله ټولنه د افغانستان سره مالي مرستې کوي، دغلته یې دوی ته په سرکاري محکمو کې ډېر سهولتونه هم ورکړي، خو له بده مرغه یو پوځي کمانډر به د برېښنا د محکمې مشر وي، او یو جنگ سالار به د زراعتو د وزارت مشر وي، چې دغه به بیا سرنګ انتظام وچلوي، او ځکه دغه هیواد کې اداري فساد زیات دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د ماخامې 5:30 شوی زو نجیب عامر تا او د خبرونو سټی کې تری اورو.
کابل کې د شیعاګانو په جماعت کې ځانمرګي حمله کې 43 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. د بون کانفرنس پر مهال نړیوالو د 3 نورو کلونو لپاره د افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه. وزیر اعظم ګیلانی وایي د امریکا سره به اړیکې زر عادي حالت ته وګرځي. د پاکستان په ټولو خارونو کې نن د امامانو د میاشتې د 13 ورځې په لړ کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او د بدامنۍ کومه پیښه مخته نه درغلې. آسٹریلیا په ایران د بندیزونو لړۍ ته دوام ورکوي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په آسیایي شل اوریزو لوبو کې نن بوټان ته ماتې ورکړه.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه انیلا خالد بیانوي.
مختلف ورځپاڼو مختلف موضوعات په خپلو اداریو کې راغستې دي او دغه سي ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې نن په ټول ملک کې د محرم الحرام لسمه مانځل شي، چې مقصد یې د حضرت امام حسین رضی الله او د هغوی سره نورو ملګرو د قربانیانو یاد تازه کول دي، کومې چې هغوی د رښتیا په لار کې ورکړې وي. اداریه لیکي چې که څه هم د دې واقعې 1400 کال وشو، ولی نن یو واري بیا حالات هم هغه رنګ خراب دي. د ترهګرۍ په جنګ کې د لکو خلکو د قربانیانو باوجود موږ په یو مسلسل امتحان کې گیریو، او کوم قوتونه چې د سیمه کې امن غواړي هغوی دا ملک په خپل طریقه چلول غواړي. ادارې لیکي چې د دې حالاتو تقاضا دا ده چې موږ ټول یو موټی شو او د حالات ښه کولو لپاره په هغه یو ځل بیا غور وکړو. د دې ورځ د مانځلو مقصد دا هم دی چې د دروغو په مقابله کې ګټه درختیا وي. جنگ روز پاړه خپل ادارې کې لیکي چې حکومت خو هڅه کوي د وړو سبو د فائدو خبرې ډېرې کوي، ولی کله چې په اهمو عہدو د افسرانو تعیناتي کول وو، نو یوازې لوی سوبې ته د حق ورسېدو او مرکزی سیکرټریټ کې صوبو ته یوازې په نوم نمائندگی ورکړې شو. ادارې لیکي چې داسې فرق کولو سره د صوبو مینس کې غټ اختلاف پیدا کیږي او د اعلی افسرانو کارکردګي هم متاثر کیږي. ادارې اخر کې لیکي چې ضرورت اوس د دې خبرې ده چې پوچتو عہدو صوبو ته نمائندگی په فیډرل سیویل سرویس باندې دی ورکړې شي، غنی غنی مسلې به ملک پیدا شي. آج ورځ پاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی 13 ورځ پنجاب اسمبلی کې د پاکستانی پیپلز پارټي غړو لپاره 2.5 کروڑ روپو ترقیاتی فنڈ اعلان کولو باندې یو بلا د لوبي صندوقچه خلاص کړه، او دا ځکه چې د وزیر اعظم د دې خلاص جړه اعلان نه رستو نه صرف پنجاب کې کاف لیگ د خپل غړو لپاره هم د دومره فنڈ غوښتنه وکړه، بلکې د خیبر پختونخوا وزیر صحت د خپل غړو لپاره د 10 کروڑ د فنڈ غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې خیبر پختونخوا د پنجاب په مقابله کې ډیره شاته پاتې ده. ادارې لیکي چې امکان دی چې د صوبه سند او بلوچستان لخوا به هم داسې غوښتنې راشي. ادارې لیکي چې سوال دا پورته کیږي چې د پیپلز پارټي غړو لدا فنڈ ورکړې کې دیشي نو نور لا ولی نشي، خو وزیر اعظم د دینا دا تاثر ورکوي چې په خزانه باندې غني صرف د پیپلز پارټي حق دی. اداریا اخیره کې لیکي چې د پارلیمان د ممبرانو کار صرف قانون سازی دا، نه چې د بلدیاتي نمائندگانو په کچ باندې نالای لختی او کوسی جوړول دي. باید چې اولس دا وخت د کوم غټو مسلو سره مخ دي، د هغې د مخنیوي لپاره په سنجیدګۍ سره کار وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوس هم نړیوال مطبوعات. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان او سیمې په اړه د نړیوالو کانفرنسونو اوسنۍ لړۍ په دې کې پاتې راغلی ده چې کوم پرمختګ رامنځته کړي. بل پلو د سټریټ فار په نامه ویبپاڼه لیکي داسې ښکاري چې د پاکستان او طالبانو لخوا د بون په کانفرنس کې نه ګډون دا غونډه زیانمنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې خبرې زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان او سیمې په اړه په دې وروستیو کې د نړیوالو کانفرنسونو یو لړۍ په دې کې پاتې راغلې ده چې کوم پرمختګ رامنځته کړي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان لخوا د بن په کانفرنس کې له ګډون څخه تر انکار وروسته د نړیوالې همغږۍ رامنځته کېدل لا ګران سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان او سیمه کې د یو نه درېدونکي بحران خطر دی. د ورسپانې په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په دې ورستیو کې د امریکا تګلاره په یوه وخت کې په خبرو اترو کولو، جګړه کولو او بیا رغولو تعبیر کړه، خو د مقالې لمخې دا وار لمخه کافی ده. ورسپانه لیکي په داسې حالاتو کې په کار ده چې تګلاره پر دې تکیه وکړي چې یوازې په وار وار خبرې وسي. فاینانشل ټایمز پر مخ لیکي چې له بده مرغه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د دفاع د وزارت او سی ای ای په تګلاره کې فرق دی. د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې خبرې اترې وسي، خو د دفاع وزارت او سی ای ای تر هغه وخته د جګړې په حق کې دي چې کله وروستی امریکایي عسکر له افغانستان څخه وځي. د ورسپانې په لیکنه د جګړې له تګلارې سره د نیټو زیاتره غړي هیوادونه هم اتفاق نه کوي، هغه ځکه چې له همدې کبله افغان تګلاره له لا زیاتې بېقرارۍ سره مخامخ ده. بل پلو د سټریټ فور په نامه یوه ویبپاڼه په مقاله کې لیکي داسې ښکاري چې د پاکستان او طالبانو لخوا د بن په کانفرنس کې نه ګډون دا غونډه زیانمنه کړه. د مقالې له مخې کچیرې په دې غونډه کې د افغانستان د راتلونکي په اړه کومه پریکړه کیږي، نو پکار ده چې د پاکستان او طالبان په رنګه اغیزمن رول لرونکي هم پکې شامل وای. مقاله لیکي چې دا ضروری نه و چې هغو شخصیتونو چې د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي په مجسمه توګه په دې کانفرنس کې ګډون کړی وای، بلکې له داسې کسانو سره په پټه خبرو اترو هم دې ته زمینه برابرولای سوای چې طالبان د مذاکراتو میز ته راسي. مقاله لیکي چې د رپورټونو لمخې داسې هڅې تر اوسه پورې بریالۍ سوې نه دي او اوس مهال د طالبانو او امریکا ترمنځ هم خبرې اترې څرګندې نه دي. مقاله زیاتوي چې کچیر له طالبانو سره په خبرو اترو کې پرمختګ وای هم، نو پاکستان به د نیټو د هغه برید پر ضد د احتجاج په توګه د بن په کانفرنس کې ګډون نه وای کړی، کوم چې د نومبر پر 26مه نیټه د دوی 24 عسکر ووژل. ویبپاڼه پر مخ لیکي چې د بن په غونډه کې د پاکستان نه ګډون له طالبانو سره کوم معناخیز جوړجاړی لا پسې پیچلی کړ. مقاله په پای کې لیکي پاکستان به د دې لپاره چې د نیټو تر وتلو وروسته په افغانستان کې تر سیاسي جوړجاړي ځان ورسوي، له دې هیواد سره پر ختیځه پوله له ګواښونو او حقیقتونو سره چلند ته دوام ورکړي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
په پاوکم 11 بجو،
حجره
په 28 منټه کم 2 بجو،
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم 4 بجو،
د کرخه په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو.
او اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په افغانستان کې امدادي کارکونکي ویره لري چې د امریکا د تګ سره به پرمختیایي کارونه په شا لاړ شي. امریکا د افغانستان لپاره د 4 ارب ډالرو مرستو کې د 2 ارب ډالرو کمی راوستي چې له کبله زیاتره خیراتي ادارو کارونه متاثره شوي دي. د خیراتي ادارو او د افغان چارواکو د اندېښنو په اړه د مقالې مهمې خبرې زموږ د همکار ګل ایاز نورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بون نړیوال کانفرنس کې د جنگ ځپلي هیواد لپاره د نور لسو کالو مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال ده چې د افغانستان نه د امریکا ځواکونو وتل له اوس نه محسوسه کیږي چې ولسی برخه کې کارکونکي اندېښنې لري چې امریکا به افغانستان پرېږدي او له ډېر سخت مهنت نه ترلاسه شوي پرمختګ به پشا شي. ورسپانه لیکي امریکا په دریو کې 2 برخې د افغانستان پرمختګ کې ونډه لري، خو د 2011 مالي کال کې د افغانستان لپاره د 4 ارب ډالرو کې 2 ارب ډالرو کمی راوستي دي او د 2012 کال بجټ کې د نور کمی امکان هم څرګند کیږي. ورسپانه په افغانستان کې د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې کیر حواله ورکړي چې د ادارې 80% بجټ کې کمی راغلي دي. د دې لقبله د ادارې 900 کې 400 کارکونکو لری کړی شوی دي. د دې علاوه د امریکا خیراتي ادارې مرسي کارپس او انټرنیشنل ریسکیو کمیټي په بجټ کې هم کمی امکان دي. ورسپانه د امریکا یو چارواکي حواله ورکړي چې په امداد کې د 2 ارب ډالرو کمی سره د روان پروژې به نه متاثر کیږي او هغه ځکه چې تیر کال کومې پیسې نه دي لګېدلې هغه به کارولی شي. بیا ځینې امدادي ادارې وایي د بجټ پیسو کې کمی سره په لنډمهاله کې هیڅ اغیز نشي لرلی او هغه ځکه چې دوی په تادۍ سره پیسې نه خرج کوي. ورسپانې د افغان ادارو ترمنځ هم غاړې کوونکي هاشم مایار حواله ورکړي او لیکي داسې ویره لري چې د نوې لسیزه کې چې افغانستان پرېښودل شوی وو هماغه شان اوس به دا هېواد پرېښودل شي چې ډېرې بدې نتیجې به رابرسېره کړي او کوم څه چې ترلاسه کړي دي باید د لاستی ور نه کړو. ورسپانه د یو ناڅرګند امریکایي چارواکي حواله ورکړي چې د دوی په وینا په افغانستان کې کوم پروګرامونه تړل کیږي د هغوی کانټراکټ یا موده پوره شوی او هیله لري دا ټیکی به بیا نوي شي. دوی وایي په افغانستان کې به د امداد په برخه کې پورو کمی راوستلی شي او دوی د کانګرس پروژې ته انتظار اړوي. ورسپانه د کیر ادارې یو چارواکي جنیفر روویل حواله ورکړي چې د ادارې لوی زیان تعلیمي برخه تړل دي چې په لرې پرتو سیمو کې یوې زره ماشومانو ته زده کړې ورکوي او په سوونو وړو کې سکولونه به بند شي. دوی وایي 15,000 زده کوونکي چې زیات شمیر د جنکو دی به نشي کولی چې متبادل ځای ته د زده کړو لپاره لاړ شي. د ادارې ځینې سکولونه د افغانستان تعلیم وزارت ته سپارل شوي دي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې ځینې د کارونو د سپارلو عمل هرکلی کوي نو ځینې بیا سختې اندېښنې هم لري. د امدادي کارونو د سار یو چارواکي سید حبیب احمدی وایي مهمه مسله دا ده چې نړیوال مرستندوی ادارو کمی ژمنې کړي هغه یې سرته نه دي رسولي. نیویارک ټایمز ورسپانې د مقالې په پای کې د نړیوال بانک د رپورټ حواله ورکړي چې په 2010 کال کې د افغانستان لپاره ټول بهر ملکي امداد د هیواد د کورنۍ مالونو برابر وو چې 15.5 اربه ډالره جوړیږي. دا غیر مستحکم هم دی او رپورټ کې اټکل شوی چې 2013 کال پورې به د امداد 90% برخه له منځه لاړه شي.
زمون همکار ګل ایاز وو. رازو یو بل رپورټ ته د پاکستان په وزوای امریکا په بلوچستان کې د شمسی ایربیس خالی کول پیل کړی دي او د روانې میاشتې تر 11 نیټې پورې به په مکمل توګه خالی کړل شي. په پاکستان کې د امریکا سفیر هم د دې خبرې تصدیق کړی دی. په مومندو کې د نیټو لخوا هوایی بمبار کې د پاکستانی پوځیانو د وژنې وروسته پاکستان امریکا ته شمسی ایربیس په 15 ورځو کې د خالی کولو ویلي وو. دا پوځي اډه امریکا په قبایلي سیمو کې د مشکو کو وسوالو پر ضد د ډرون بریدونو لپاره استعمالوله. په دې اړه نور حال د اسلام آباد نه انیلا خالد راکوي.
د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او هینا ربانی کر د شمسی ایربیس خالی کولو بیانونو نه پس 13 ورځ د امریکای سفیر کیمرون منټر مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دي چې د پاکستان په وینا د شمسی ایربیس په خالی کولو عمل شروع دی. د ایس پی آر بریګیډیر عظمت علی د شمسی ایربیس خالی کولو په حق لا مشال ریډیو ته وویل
عمل شروع دی، مطلب دا چې خپل سامان راغونډوي او ځینې سامان یې وړې دی او ځینې اوړي او تر 11 تاریخ پورې به اوزي.
کله چې مشال ریډیو ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه نه دا پوښتنه وکړه چې د ایربیس خالی کولو سره امریکې ته څومره فرق ورزیږي او د پاکستان امریکې په تعلقاتو به راتلونکي کې دا څه اثر ولري، نو هغه ویل
کوم جهازونه چې د دې د بیړې نه راوچتیږي او افغانستان ته ځي او لاره کې سه هایډرولیک فالټ ڈیولپ کی، نو اغی لاره کې پدیده کې لینڈ کول شو د دې مقصد لپاره دی تا اغشتیو. خو چونکه ډېر کم جهازونه د دغه نه راځي د بیړې نه او زیات په افغانستان کې بیس دي په باګرام کې، په دې وجه ډېر زیات به د دې فرق امریکې ته نه ورځيږي. او بله خبره دا ده چې کیږي چې دې بیس د ایران خلاف استعمالېدو، دلته کې څه کمیونیکیشن اکوپمنټ یا څه انټلیجنس والا سیزونو، ځکه چې دا د ایران د بارډر نه 100 کیلومیټر ده، نو په دې وجه باندې دغه باندې به شی چې لږ ډېر اثر پرېوځي. دا سلاله واقع نه پس چې کوم دی نو زما په خیال تعلقات چې دوباره جوړېږي نو هغه به هغسې نه وي لکه څنګه چې مخکې وو.
بریګیډیر محمود شاه زیاته کړه چې د ایربیس خالی کولو سره به په ډرون حملو کې هیڅ فرق نه راځي، ولې د دې فیصله به د باګرام نه کیږي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM. مشال ریډیو تغوغي. په پاکستان کې د عاشورې د مراسمو په لړ کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دي او په پېښور، کوټه او یو شمیر ښارونو کې مارکیټونه او بازارونه زیاتره بند دي. د امنیتي حال تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
د لسم محرم یا حسنیانو د ورځ په موقع د اسلام آباد په شمول ټول ملک کې د جلوسونو د حفاظت لپاره د خصوصي ګامونو پورته کولو لړکې د پولیسو او نور سیکورټي ادارو اهلکار ځای په ځای کړی شوی دي. وفاقي وزیر داخله رحمان ملک ټولو سیکورټي ادارو ته هدایت کړی دی چې د پاکستان ټولو ښارونو کې د عالم ذوالجنا جلوسونو په موقع په هر تلونکي راتلونکي نظر وساتلې شي. نوموړي د حفاظتي اقداماتو په اړه رسنیو سره خبرو کې وویل،
مین روڈ ہے جس کے اوپر جلوس جائے گا اس کے اوپر 500 میٹر کے دونوں طرف کسی قسم کی کوئی سائیکل
کوم غټ سړکونه چې دی په کومو چې با جلوس تیریږي د هغې دواړو اړخونو ته به د 1500 میټره په فاصله کې هیڅ قسمه سایکل، موټر سایکل، ګاډی یا نور څه تګ راتګ نه وي، تر دې چې کچردانۍ او ګملې مو هم د سړکونو د غاړې نه لرې کړي دي او د جلسو جلوسونو لپاره مو سخت حفاظتي ګامونه پورته کړي دي او د پولیسو اضافي نفری هم ځای په ځای کړی شوې ده چې دا رنګ څه بده پیښه مخې ته رانه شي.
دغه رنګ پیښور، ټل پاړه چینار، هنګو، ډیر اسماعیل خان او د لاهور په شمول نور ښارونو کې چرته چې با جلوسونه وزي هلته چټک امنیتی ګامونه پورته کړی شوي دي. د کراچۍ نه د مشال خبریال ظفر کریمی تر مخه د عاشورې په موقع د ماتمی جلوسونو په وخت سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي دي او په کومو لارو چې دغه جلوسونه تیریږي هلته کیمرې لګول شوي دي او پولیس او رینجرز او د سکاوټس اهلکار هم تعینات کړی شوي دي. د ذکر وړ ده چې د عاشورې پر مهال د هلیکاپټرو په ذریعه د جلوسونو هوایي نگراني کولای شي او د دې تر څنګه پینډی اسلام آباد کې ټول سرکاري اسپیټالونو کې سټاف ته خصوصي هدایت شوې دي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو څنګه تاسو د سراج ظهیر په ریپورت کې واورید، په پاکستان کې د عاشورې د مراسمو په لړ کې سخت امنیتی ګامونه پورته کړل شوي دي. په دې لړ کې زو ډیر اسماعیل خان ته چرته چې خلک وایي ماتمی جلوسونه په خیر سره تیر شول، په دغه ضلع کې حکومت وایي سخت امنیتی ګامونه پورته کړی دي. سیلاب مسعود ورو
په ډیر اسماعیل خان کښې د محرم الحرام د عاشورې د جلوس ټول تقریبات په خیریت سره ورستون ته ورسېدل. په دا حوالې سره د اهل تشیع یو تن ویایي:
زما نوم افروز عباس الوی دی او زمونږ نن دا روز عاشورا آخري روز و او ډیر ښه تیر شوی دی اور سیکورټی چې دی امن امان سره و، بالکل ټیک ټاک شو. مونږ دې باره کې ټول حکومت شکریا ادا کوو، خدای دې ټول پاکستان کې، ټول ملک کې، ټول وطن کې امن راولی.
د اهل سنت سره تعلق لرونکا یو بل کس هم خوشحال دی او یایي چې شکر دې د محرم الحرام په دوران کښې سب بدمرغه پیشه مخې ته را نغلله.
ما نام صبغت الله مغل دی، د اهل سنت سره ما تعلق دی. نن دا محرم عاشورې ورځ چې دا خیر سره تیسله دی خان چوک چې دا ډېر حساس ترین ضلع هم دا، دلته سکورټي انتظامات هم حکومت سختم کړي وو. دغه انتظامات دا فایده وسله چې چکی سم داسې ناخوشګواره وه کې نسله پیشه. موږ ډېر خوشحال یو چې دا محرم لا خیر سره دلته تیر اسله.
د ډېر اسماعیل خان پولیس ډی ایس پی عبدالغفور ویایي چې حکومت او ځایي انتظامیات د محرم الحرام په دوران کښې کوم انتظامات کړي وو د هغې کامیابې نتیجې را ووتې.
خیبر پختونخوا کې چې کومې ضلع حساس وې هغه کې یو ضلع ډېر اسماعیل خان هم شامل وه. دې حواله سره مونږ سکورټي مختلف انتظامات کړي وو، مثلا نکا بندیانې، موبایل گشتونه، مسپینو کپڑو کې ڈپلائمنٹ کړه وو، هر امام بارگاہ باندې علیحدہ ڈپلائمنٹ وو، خفیہ کیمرے نصب وے. دو انتظامات تو نتیجہ کے دا محرم الحرام شریف پروگرام پورا ضلع ڈیر اسماعیل خان کے خ خوش اسلوبی سرا اختتام تا ورسید.
یادا دیوی چھ ڈیر اسماعیل خان پا آغا نہ ہر شرونک ششمار وا چھ کم دے محرم الحرام پا اوالے سرا حساس گرد اولی شوی وو. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیر اسماعیل خان.
هم په دې لړ کې اوس ته ډیر اسماعیل خان نه زو بنو ضلع ته چرته چې د اهل تشیع ماتمی جلوسونه راوتې دي او د بنو ضلع انتظامی له اړخه وه سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د دغه تفصیل اورو د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
د ملک د نورو برخو په شان نن په ضلع بنو کې د لسم محرم الحرام اخري متمی جلوسونه په خار کې راوتې دي. دې لړ کې د بنو ضلع انتظامیې له اړخه د څه قسمه ناخوښه پیښې د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته شوي دي او په خار کې دننه کرفیو یا ګرځبندیز هم لګول شوی دی. د اهل تشیع متمی جلوس چې پکې ګڼ شمېر د اهل تشیع سره تعلق لرونکي ګډون کوي نن سهار د مرکزي امام باډه منډان ګیټ نه روان شو چې په بنو میلاد پارک کې به خپل مراسم ادا ولو نه پس واپس مازیګر امام باډه تازی. ماتمی جلوس باندې ډیوټي ورکوونکي د پولیس ډی ایس پی سعدالله خان د سیکیورټی پاړه مشال ریډیو ته وې:
سیکیورټی واړه انتظامات پوره مندي او دا غلې کوشش کوي عارف نفری خپل موبایل خپل ګرځي او شیشې ته غلې د پیغه باندې تمام سیکیورټی مکمل لټ لاړ باندې ایغه موبایل نه پچې سوري سیکیورټی نشم مطمئن نشم چیرته.
د بم ډیسپوزل سکواډ انچارج واسل خان اوې چې د جلوس د لارو سو سو زلا ماینا اخسته شوې ده چې د سکه قسمه پیخه مخنیوي وکړي.
پرون تمام ورز مونږ چې کړه هر ګنټه بعد هر روډ مونږ چک کوو، مین ډیټیکټر مونږ ګرځو، افروز ډیټیکټر مونږ ګرځو، او هر یو زم هر دو ګنټه بعد چک کوو چې معمولی شک مراشي پدری و مشنې چک کوو، او ان شاء الله بالکل کلیئر دی. بیګا د شپې 12 بجې جلوس لو و سره مونږ مخ کیدلو او سبوی راسي مونږ سلو دا روډ کلیئر کو.
د پولیس تر څنګ د عوامو رضاکارانه فورس مشر نعمت علي وایي چې د دوی لاړخه هم ډیر کسان د متمی جلوس نگرانی کوي.
حکومت کرکري او حکومت ایری مونږ ورته کړی دا نه صرف دا بلکې کلا چې حادثات جوړ شي نو شانه بشانه مونږ د پولیس سره او د عوام تحفظ لپاره 100 کسان ایمرجنسی هر وخت تیار وي. ما سره نن 100 کسان دي او ما سره ټوټل چې کوم دي تقریبا 2100 میل دي، 271 کسان چې کوم دي دا فیمیل دي.
د اهل تشی ماتمی جلوس کې یو ګډونوال ذوالفقار علي وایي چې دوی د پولیسو او عوامو لخوا اخیستې شوی ګامونو نه ډیر خوشاله دي.
موږ د انتظامی نه شو مطمئن دي، بل کال نه ډیر خو انتظامات کړی دي او ان شاء الله اوس موږ جلوس روان شو او موږ امید ده چې موږ به واپس دغه پوزیشن کې ممبرګا ته به ورسېږو. اور سرا اور سرا دا تاجر برادران دي عوام موږ شکر گزار چې دوم موږ سرا ته اون کړو ان شاء الله تعالی موږ هم داسې غنو کوي چې د عوام او تاجر برادران ته او بنو خلک ته موږ څه تکلیفات ورکړي.
د یادونه وړ ده چې نن د پاکستان ترڅنګ اسلامي نړۍ چرته چې اهل تشی سره تعلق لرونکي شتون لري لسم محرم الحرام مانځي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او اوس هم زو کوټه ته چرته چې په سختو امنیتی تدابیرو کې د عاشورې مراسم روان دي. د ښار ټول تجارتي مارکیټونه تړل شوي او د کوټه په شمول د بلوچستان په یو شمېر نورو سیمو کې د موبایل ټلیفونونو سرویس هم په دې مقصد بند شوی دی. خدای نور ناصر نه تفصیل ورو.
د عاشورې د لسمې ورځې جلوس د کوټې له پنجابي امامباړې څخه روان سوی چې په بیل بیل سړکونو به تر تیرېدو وروسته په همدې امامباړه کې پای ته رسیږي. د عاشورې د همدې جلوس لپاره په ښار کې د امنیت سخت تدابیر نیول سوي او هغه ټوله لارې چې پرې دا جلوس ځي له وړمې ورځې راهیسې تړل سوي دي. د عاشورې په جلوس کې 29 بیل بیل واړه جلوسونه لا هم پر لار روان دي. حکومتي چارواکي باید د امنیت د ساتلو لپاره د پولیسو تر 15,000 زیات سرتیري او 28 پلاټونه د ملیشات ځواکونو ځای پر ځای کړي دي او ورسره د څه بدې پېښې د مخنیوي لپاره ټول موبایل ټلیفونونه هم بند کړل سوي دي. که څه هم د کوټې ټول ښار خالي دی خو بیا هم یو نیم کس د ښار په بیل بیل سیمو کې تر سترګو کېده. دوه ځوانان چې د قندهاري بازار پر تړه ناست وو له مشال راډیو سره یې د ټلیفونو د نه سیګنل له وجې خپلې ستونزې داسې شریک کړې.
نانون زپرلا نلته په کوټ کې کاروبار د قانون لري خام خاص نو کارباران خلګي سو علاوان سي خپل ناس سي کړ.
مانم نه کې ولاده مشکلات خو ډېر دا وخت ولې چې د کور څوک پښتنه ټلیفون راکې نه دا چیریا پښتنه نشته نه تک ویډیو مشکلات تا علاوه په وجه
سره لدی چې په کوټه کې په تیرو جلوسونو کې د عاشورې په ګډونوالو دا تور لګیده چې دوی په دې جلوسونو کې لځانه سره وسله راوړي. د کورنیو چارو سیکرتر نصیب الله بازای وایي هیڅ یو کس به دې تپری نژدي چې وسله راوړي.
اس کو ہر لیول پہ جتنے بھی میٹنگز ہوئے ہیں ہر لیول پہ اس چیز کو ڈسکریج کیا گیا اور
دا پہاڑ ستا باندھے چمر چہم ازمر غونڈی سوی دے دامو پریکڑ کھڑے دے چی ہیت یو چوک بے دے تو پری نش دو چی لجان سر وسلہ راوڑی
وہاں میں سے بھی کوئی اسلحہ لے کر کے چلے.
د امنیتی چارواکو په وینا په کوټه کې به د عاشورې د لسمې ورځې دا جلوس د پاکستان په وخت 15 بجې ټاکلې ځای ته رسی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو د حقایقو رابرسېرون کې
زو مومند ایجنسی ته چرته چې د ورسکت بننا المرختیس په اړه او د اوبو په بهیر د پینزو کلوزم کې چې د ځای اولس په وینا د سلور زرو جربونه په هیستوګا کمی ندی د سین اوبو وړل دي. اولس وای پر دغه ځایونو کې به کروندې کولې او جرندې غاڼې او ودانۍ وي، خو اوس پکې اوبه بهیږي. دغه خلک په دې اړه نور سوای شاهنواز ترګزی ورو
د ورسک د بننا په نور ختیس او د اوبو د بهیر په اړه د سین اوبو د میاکلی نورانو رشکی او د دلزا کو د سیمو چې د ځای اولس په وینا سلور زره جربه ازمکه آباد وا دی اوبو وړلې ده. اوس اولس پریشان ده چې نږدې ده د هغوی کورونه هم د سین اوبه چپا کړي. مغول خان کاکا د میاکلی اوسیدونکو ده کور یې د سین اوبو ړنګولې او د کروندې ازمکه بنجر شوی.
ډیره به ده ډیره زیات ازمکه وا دا ټول کلی شریک ازمکه وا ار سړی وب خپل خپل ایسا کړل خو دا سینیا وړل ټوله بس زمونږ دا کور وړل دی خو دا کنډل منډه دی وکړلی او خو دا نبی دلی دی هغه وړل دی او خو سات ګل دلی دی هغه وړل دی مونږ دا خپل ډیر تل راغلی ومه دا هغه پټواریان لو تاسو داران لا باورل ما چې مونږ نه کور یوړو او څنګه ورې نه کو.
د اویو کلونو کلوس خان وای اول به پر هغه ځایونو غاڼې او جرند ولاړې وي چرته چې دا سات د سین اوبه بهيږي.
دی برورا اندواني کولې وطني غني بم کرل د کې زما په یاد سره بیا غینه رسته چې کم دی غنم جوار مرچکی داسې سیز نشته چې دی باندې کو بادي په کتاب و چې دا نه صرف د کاشت مکو دا بادي خو زنګ د پاتې دا کم دی چې ولاړ او دا لغونت زی چې کم دی نو دیم خطر ما خو تاسو ته چې کله دا سین د چت شهر په شکل کې به د اجري کې تل دن نه بي.
کلوس خان کا کجنه مو پختل څنګه کې دې شي چې د سین اوبو د هغوی زمکه بیرته پرېګ دی او ودانۍ بچي
دا د دې زو د پونه را شروع شو د میچنه او د دې زو د پوره پوري دا یو نیر جوړ شي د مین ټاپو کې نو د خلک په پامن کې پاتې شي.
یو ځای ځوان اصغرلی وویل حکومت کچیرته د سین د اوبو د پاره سبندوبس کول غواړي هغوی به هم ورسره مرسته کوي.
لکه عبد الله خو مخنات سره مزدوري سره کولې شو مزدور لور چیر وټای ور کولې شو او نور سمونه داسې صداغه نشته چې موږ خپل ذاتی دا کارونه کوم خپل غریبی بوش او چې څنګه منډه ترلې سه وس دغه یا بو سره ان شاء الله چې موږ خپل پوره پوره تاونه غوي سره کو.
او د نورانو کلی رحمت شاه د حکومت څخه وغوښتل
چې دوړ سره طرف سره ډول تیر شي ان یو طرف تم دې سينو سیړول تیر شو بل طرف تم ټکر تیر شي موږ د ازمکه بلګ په امن کې راشو صحیح بشي خپل ازمکه بهر سړی ته واپس شي کنه او خدای نه نو بیا پر دغه سالي ورانی به کې کورونه ورانه یوسي.
کوم محل مو چې د صوبای حکومت لړخه د ټکرو یعنی د حفاظتي سایډوال جوړولو د هسو پر اړه د صوبای اسمبلی د غړي محمد علي مومن نه و پختل نو هغه وویل
دا کار شو د خپل مخ څنګه د سترو کې دوه ولرې نو شکای چې د ګډه دې د الله مصلحه به ان شاء الله یې څوارې شي تر ځاو کې موږ شروع دي نو نو کې ادري سره ادري خبرې وو اېدم تک منظور شو مې کړې چې ان شاء الله تعالی دا کله وګڼې دي شو د څو ونه کړې د سیمې غاړې دا پروفیشنل شو به دې نو خپل باندې کړې نو ستاسو یو څه ساده څه اوس په پیل کې چې لا ګورې ګرځي چې دا کوه باندې بچي او ځین څه دا چې دې تک کوم چې نوالو چې مکرو
د اولس په وینا حکومت ته هغوی ته مشینری ورکړي او مالی مرستې ورسره وکړي نور هغوی تکړه دي او دغه ځایونه د سند اوبو یو ور بیا رخلاصول شي. شانواز ترغزای مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ریډیو د چهار شنبه یاده شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پاوکم یو لس بجو
حجره
په اته ویش منټه کم 2 بجو
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویش منټه کم 3 بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم 4 بجو
د کرخي په غاړه
په اته ویش منټه کم 5 بجو مشال ریډیو تا غوږی اوریدونکو او اوس هم د روان خبرونه په پای کې یو ځل بیا ورزو نجیب عامر ته او د خبرونو سټکی تری اورو.
د نن ورځې روستي مهم خبرونه طالبانو کابل کې د شیعاګانو په جماعت شوې ځانمرګي برید غندلې او لشکري جنگوي پړه منلې. په دې پیښه کې نږدې یو نیم سل کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د بون کانفرنس پر مهال نړیوالو د لسو نورو کلونو لپاره د افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه خو د اداري فساد د ختمولو او د اصلاحاتو د راوستلو غوښتنه ترې هم وکړه. وزیر اعظم گیلانی وایي د دې باوجود چې دوی په بون کانفرنس کې ګډون ونه کړ خو په افغانستان کې د سولې د هلو ځلو ملاتړ کوي. د پاکستان په ټولو ښارونو کې نن د امامانو د میاشتې د لسمې ورځې په لړ کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. د بد امنۍ کومه پیښه مخې ته نه ده راغلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي په روسیا کې د یکشمې د ورځې پارلماني ټول ټاکنې شفافې نه وې. زرګونو روسیانو هم د دغو ټاکنو خلاف مظاهرې کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په آسیایي شل اوریزه لوبو کې نن بوټان ته ماتې ورکړه. دوی تر دې مخکې عمان او ملیشیا ته هم ماتې ورکړې او سبا ته به د مالدیب سره جنګېږي.
اوریدونکو د مشال خبرونه په دې ځای ختميږي. تاسو په لګو شیبو کې دیو ریډیو اوریدلی شئ. د مشال اړخه ظفر خندا وزیر نجیب عامر تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. د ځان ډیر خیال ساتئ او شپه مو په خیر.